Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجله ته شرغ لاس زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې به ګڼ راپورونه واوري، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه. د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندې ډلې یو وار بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لاره رامنځته کولو په خاطر د یمه هڅه ده چې په 2020 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال شوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې، په یوه بیان کې ویلي چې ډیری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی، لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي، او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومندانی په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې 14 اته کسان وژل. په بیان کې ویل سوي چې 14 د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته سو چې کارګرانو په یو تونل کې 14 توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان سوي دي او سیمه ییزو روغتیايي مرکزونو ته وړل سوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روشانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته 14 وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبی د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي. له دې کبله په 8 تر دې تودوشه کې د کورونو ډیری هوایی کولرونه له کاره لوېدلې دي. د تودوش څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکونکي د پراخ اور د کنټرول هڅې کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسیدونکي او سیلانیان یې تیښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ سوی، لږ تر لږه 25 کورونه سوځلي دي او په سیمه کې ډیری سړکونه تړل سوي دي. تر اوسه 14,000 هکټار ځمکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواک ویلی چې اور ډیر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅې کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په همدې خبرونه کې دغه مطالب لرو. پاکستانی چارواکو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو موده 25 ورځې وغځلواله. موږ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره هم خبرې کړې دي.
افغانستان ته خو پته منې مونږ په دې کې پی ګوړېوال ته مونږ ځوان ډیر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړي.
یو شمیر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي وایي له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. په افغانستان کې د میوو د پخېدو په موسم کې بڼوال باید څه وکړي چې میوې خوندي او تر بازاره په شتوګه ورسیږي؟ په دې اړه مو د کرنې له متخصص هدایت الله عمرخیل سره خبرې کړې دي.
دو بخش د اغل رو د میوه په ارتباط یو هغه تولیدی بخش ده او یو ورسته له تولیده باید څور سره وسی.
سپینا مانی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شایي پر اتلونکو اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، له ازادي رادیو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غزولو هرکلی کړی دی، خو یو ان ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې داسې تدابیر ونیسي چې هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول سي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ چې د اگست شپږمه ده اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی له دې وروسته 25 ورځو لپاره وغځول سوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري استل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه مونږ په دې ښه پېږو هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځېدل، کاروبار نه سو کول او اوس د حالات یې الله دې رحم وکړي، بوز خپل پیسې پاکستانی افغانان ته اوس نو ورکړي، اچھا زرم کاروبار کړي څو ورسو نهسته ټرمو ورته غوانسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي، بوز نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د معلوماتو له مخې خو یو شاریه څلور میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوی وو، خو د جول نه د شمې وروسته د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو ان ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې لګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 ځله له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو مودت اگست 13 پورې وغځیده. یو شمیر هغه کورنۍ چې په ورستوي کې لګونډي هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي وایي لا هم له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. دوی وایي په جبري هم په د کوربه هیوادونو د فشار له امله اړ شوي چې بیرته افغانستان ته دغه کورنۍ ستنې افغانستان ته پورستوي کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز سوی دی او دې پروسې ډېری کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې اورو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې دوه میاشتې کېږي چې له ایران بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هېڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپله ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هېڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې لستونزو سره مرخ دی، بلکې له ایران یو شمیر نور راستنه شوی او کډوالو له دی وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو د سرپناه د نشټوالي او روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي پاړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ و میاشتې له افغانستان د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایران د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې، که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سر شمیرنې پاڼې درلودي موده د جولای په 6مه پایته ورسېده. خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ لنختی وروسته له هیواد د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیز شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری یونیسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 13مه له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ و میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ورو سره لاغته تیز کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د غراز د پی او آر په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 13مه پای ته رسیدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواد د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د غې دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پراتونکو میشتو کې بل پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هیواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل په کابل کې ما کرای ورنسو کړل، کورم نشته، داغم نشته، د اوس باګرام ته راغلی تم 9000 روپۍ دغه موږ درې کور کرای ورکو دي، کور په سر موږ 3000 کرای ده، کار نشته، د بار نشته، د نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه دی خاک دې چې موږ سره کومک نه دسوي. ډېر خلک دلته هر نگاه نه د کاروبار د ژوند ژوندۍ ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېرې راستنېدونکي په افغانستان کې له مایوسونکو راتونکو سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ و میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوالۍ سلی. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمیرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواد وتلي. په 2015 کال کې له افغانستان د وتونکو او راتونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو لمخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوي. یونیسیار ویلي په تیر کال کې د غراز له پاکستان نږدې 3,40,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې کال کې له افغانستان پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې په 2015 کال کې ډالر وی زر څخه ډیر افغان کډوال له ترکیه هم ایستل شوی. یونیچ سیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوید، ډیری افغانان د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغان میرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بیرته افغانستان ته ستنه شوې. ازادي راډیو ته وویل
خپل مشکلات دغه اوسې د منګ اولادونه دلته له تحصیل پاتې و، هغې خاطر منګ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو اتم میاشتې تېرې کړلې چې د منګ ویزې یو میاشتنۍ سولې یو میاشتنۍ زه چې منګ تاوان د مالي نه درلود چې منګ هرې میاشتې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه منطقه شوې، اولادونه مو له تحصیل پاتې دي دلته زمینه
د کار او تحصیل مسایده نه ده. د راپورونو لمخې ډیر شمیر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هیواد وتلي وو، اوس مهال په کوربه هیوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غراز د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو ته ازادي راډیو خبري مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له یو ځل بیا واک تر لاسه کولو وروسته هر ډول مخالف راغ چپ کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د یو ور بیا د واک تر لاسه کولو د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکیچ سره مخامخ دی. په دې اړه نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په خزون جنو سخت بندیزونه لګولي، خبريالانه نیولي او د هر ډول مخالفت غږی غلې کړي. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کال وروسته هم بدریغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اگست 15 خبر کړي لیکلي چې دغه هیواد اوس مهال سخت بشري کړکیچ سره مخ دی. پر راپور کې راغلی چې دغه کړکیچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو لامل لا پسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. پر راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړې لیک کې چې ټاکل شوی په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. پر راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څېړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې خپل ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنه وکړي. پر راپور کې راغلي دي چې پر خزو د طالبانو لګول شوی او سخت محدودیت نو بشری او روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې د نن یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوه وسیدونکې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کلان تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدئولوژي نور هم افراطی تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځ او چې د تعلیم او تربیه نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حاسب شوی دی. او بر علاوه خبرنگار فعالین د خصو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، وواژلې شولې. ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
طالبان به وجود واده
هم طالبانو د خپل لومړنۍ شمنو برخلاف د هڅو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابته کړه چې د هڅو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر هڅو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د هڅو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې وخته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خزو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خزو حقونه خوندي کړي خو د بشري حقونو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خزې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د سپینی مانی یو چارواکی د چهارشنبه په ورځ ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ ممکن په راتلونکي اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو په خاطر د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي. دا ډول مخامخ لیدنه به د 2021 کال په جون میاشت کې په جنیوا کې د جو بایدن له پوتین سره تر لیدو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی وي. پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د 2019 کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپایي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زیلنسکی په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل ښه چانس ستا چې ډېر ژر یوه غونډه وسي. د سپینی ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري کارولین لیویت وویل روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلنسکی دواړو سره لیدو ته چمتو دی. دا جزئیات د چهارشنبه په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یوه پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې لوی مختاک تر لاسه کړی دی. د کرملین یو مرستیال وویل چې خبرې اترې ګټوري او راغندوي. د ترامپ لخوا دا ډیپلوماټیکي هڅې دوی ورځې مخکې تر هغه ضرب العجله دي چې ترامپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیری. ترامپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتین مایوسه سوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخېسي وي دي. بازارونه ساړه دي. حل لارې څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یوه لاره دا ده چې سړې خونې زیاتې سي په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده. همدا سړې خونې حل لاره کېدای سي. دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرهنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخشه دي هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یوه لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوه سر رقم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه په پیږي. اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني
چې سړی خونه په ټوله کې په درې بخش تقسیمېږي یا حتی په څلور تقسیمه وي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړېږي چې هغه هم یو نوې د سړو خونه ویلای شو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوی نه ده. دویم هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولید یو ماشینري پکې کارول شوی ده. او دریم نوې هغه دي چې هغه کنټرول پسلا ای سی دی یا ایئر کنډیشن موږ ته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابت درجه باندې ساتي. او څلورم نه وایي چې دا هغه څه ډیر مهمه د افغانستان د اکثره میوه لپاره، خصوصا هغه میوه چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته موږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونه بنګ ته پکار دی. اگر چې په روسي کې څه دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی، مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړ شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس کو ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روان دي، او خصوصا د همسایه مملکتونو چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلی دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولی دي. نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوه لپاره د خوندیتوب دغه ساده لارې شته؟
میوه په دوه ټیپو ویشل کیږي په زراعت کې. یو هغه میوه دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه عام لکه کیلي، یا چې په افغانستان کې کرچستام نه، یا فرض مثال ناکلي په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دي په افغانستان کې. دا یو بخش میوه ده. او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخی سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف په ټوله کې دا چې لدی دا باید مونږ پوه شو ولې په دې کې بعضی لارې شته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډیره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډیره کامیابه اوس نه ده تر قوسه معلومات لرم، هغه سابقه میتو ده. اما موږ وچوای چې هغه ټول ته معلومه ده چې کیدای شي په موږ وچو، یا فرض مثال بعضی میوه. اما که رقابت مد نظر ونی سو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه په افغانستان کې بدون د سړی خون نه استفاده کیږي ډیر کامیاب نه دي متاسفانه. او هغه موږ نو ولای زه خپل می اسن دغه نه غواړم چې خلکو ته دا وایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کې د 12 هفته، 3 هفته، 4 هفته هغه یو شکل ده. اما په ټوله کې په هر صورت باید ګرچه خوشبختانه اوس خلک دیتره اړسوي دي، او همچنان دیتره غلي دي چې اوس سړی خونې ځتی په جوړې سي ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه می تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نس کولای چې تی مارکیټ ته شای ارزکو کې ارزکوم قیمت ډیر ارزان وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار ده دا چې اوس غواړو چې میوي وساتونو سلفي ساده باید په سړو خونو باندې کار
وسی. عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړی خونی حل لار ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک په کوټو کې راځوړندوي تر وی مودې ساتي، مخکې تر دې چې د برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برښنا ورسي، آیا د سي نورې لارې معقتی لارې هم شته او معاصر کېدای شي؟
بالکل، اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې دار چې هدف مې په ټوله کې دار چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته دسی ورکو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو سلفي ساده باید په سړو خونو باندې اعتکاب وکړو. اما د تاسې د خبرې په تایید سته، بعضې انواوې په افغانستان کې سته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسې مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوه خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په نوې نو پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نو خټکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زحت ډیر سوی دي، نو یوازینی طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خونو کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګلاسو فصل خلاص اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې او ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا ده چې سړه خونه اوس ډیر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، دکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري ټیکټ شک نشته اما تاثیرات یې زښت ډیر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له لمر له لوړوانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي. دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډیر مهمه ده. سږکال زه شاید دې یم چې سیستم د په اسلام ورته دا د سړې زنجیره وایي یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سږکال زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي یا هر څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي. او که دا که فرض مثال مونږ پاتې سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینې یا کوم بل، زه فکر کوم دا به د لارې حل نه وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.